د سهار 8 بجې شوې په روانه یو ساعت خبرونه کې به د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه ووري، خو په پیل کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې پاته ویشتمه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 9 میاشتو په تیرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پیښه تیر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادلي ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مرجي ته پر غځېدلې سړک د جمپ د پوستې سره د یواره د ټونیس موټر او موټر سایکل ترمنځ ترافیکي پیښه شوې چې په یاده پیښه کې موټر سایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کانګ په مربوطات کې یو تن د 30 کیلو ګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنیول شوی کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. د جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلی ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندې شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تگزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 304 اویا کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتلي. دا دیونه په پایل کې په سویل لویدیځ آبادان ښار کې یو لسپوړیزه ودانۍ ونړېده چې 28 کسان یې ووژل. د ایرنا دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې دوه نور جسدونه هم موندل شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست په روانه خبرونه کې به واورئ یونیسف وایي په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د باید تر رسیدو غوښتنه کوي.
د غذای کې چاودنه وشوه، اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لکښو ښځې او ماشومان سوځېدلي وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بیې په لوړېدو ډېر تاثیر کړی.
فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړ دغه مشکل مونږ او تاسو ته ایجاد.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې درسي سات خبرونه هم لرو چې نن په کې د تاریخ مضمون تدریسيږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوی دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومانو پر وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کوي. وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خونړیو پیښو ډکې وې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 16 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درې مینی بسونو مسافر او په یو جماعت کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیخي یو شاهد عبدالله رويټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته و چې څو ماشومان و رخصته و. د غزای کې چاودنه وشوه. اخوا کې دوه درې جسدونه پراته و. یوازې ډریور لکه خزی او ماشومان سوځېدلي و. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلورو لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګایویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسه او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې 23,500 زیات ماشومان د جنګ جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر محصلان په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلانو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس که د نوی گمارل سوی استادانو د کافی تجربه نلرل حقه چه دی چه لزدک روی زرطوری کرده ده. دا غا محصله چه نگواری د امنیتی ستونزو لامل ای پراپور که نو مخستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سرا سرا خپلو درسونو تا حاضری گی خو یوش میر ستونزی لکه د استادانو کمخت او د نوی گمارل سوی استادانو به تجربه توب عملی مخوطای در رسیدو د مخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلری، لنو رو پانزوی و همچه خبریم استادان نلری. همچنی مزمون اشتر چه هیس استاد نلری. در ده شلکی صد از موین نگدیگی، انده دقو مزمونون و لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگ همونگ هم یا مزمون نرو، استاد یه چه لهمه لمره و رس نده راغلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنی دو وروسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا یې هم دندې پریښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلی به کمبود استاد خود شخصا صرف ما مواجه
له بده مرغه شخصا زموږ ټولګی په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له کمک سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توړی شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت
در طول کشتون دیشته، هم در درسی کیفیت پلحظ او هم دوستادان و در کمخ او درسی میتود پلحظ. لومیو که چی استادان کم و او بسیر چی پرزای نور استادان گمارل شوی در درسی میتود او روش پلحظ هیس استندرد ندی.
د دې تشې د ډاکولو مسولیت طالبان لري، خدا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړیکو سره سره بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست، ازادي راډیو خبرونې د وی پانی لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم یو بل راپور. د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکو وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو پلوړې دو ډیر تاثیر کړی. افغانستان تر ډیره خوراکي مواد لمنځنۍ اسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ اسیا ته شوي، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% اتوالې راغلی. صفی الله ستانکزای د اسوسییټډ پریس په استناد په دې اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره غږیدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ اسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکو سید جلیل وای
اوکراین کې چې جنگ شروع شو، هغه خلک اروپایي خرید له قزاقستان شروع کړ. هغه له قزاقستان کله خرید شروع کړ، هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وای د موادو په بایو کې تر 800 افغانۍ توپیر راغله.
800 افغانۍ تفاوت راغله ده، نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې ده فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکاو دغه مشکل موږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بې ساري لوړې شي، او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبري کړي او دا علت ترې پوښتنه چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړي.
اکونومیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړي چې افغانستان غنم، تیل، غوړی او دا شیان قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړي توګه افغانستان اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت بیا نړیوال ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستنه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی، خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشر دوست معرفي کړي. حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر څو میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سری او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تیره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخوا له 13 ورځو را په دې خوا لا درک شوی. د ښاغلي خیرخوا مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی لا درک شوی. نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر تلی ریسکلان او د بامیان ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز ورسپانې خبریال دی، له تیرې سه شنبه را په دې خوا لا درک شوی دی. د هغه مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووت او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجې له کوره ووت، ویلي چې زم راپور جوړوم او له هغه ځایه پوهنتون ته ځم. موږ ورته په تمه وو چې را به شي. 6 بجې شوې، 8 شوې، 8 او 9 بجې شوې، خو هغه را نغی. خو زه هم هیڅ معلومات را نه کړل چې وایي تاسو لاړ شي موږ یې پیدا کوو. ډېره ورته اندېښمن یو، نور خوب نه راځي. پرته له تشویش هیڅ د شپې او ورځې په ډوډۍ نه پوهیږو.
دا له طالبانو غواړي چې د زوی د منډلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیر خوبر کېدل په کوردننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پر خبرګونونو راپارول دي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکی استیون باتلر په یو خبر پاڼه کې ویلي، په کابل کې د خبريال علي اکبر خیر خوبر لدرکه کېدل او په هرات ولایت کې لوی خبري ناستې د خبريال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبريالانو د خوندیتوب مسولیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغه کمیټې په خبر پړنه کې راغلي، تر دې مخکې موندلې و چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي و. په همدې حال کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبريالانو د حجاب د اجباري کول غندنه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو ښځینه خبريالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه ول لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د ښځینه خبريالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړه توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابوزر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبريالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
د اطلاعاتو کلتور وزارت او یا اړوند بنسټونو ته له ویلو پرته د خبريالانو نیول یو ستونزه ده. دا د رسنیو په کار اغیز شیندي او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
و موږ غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو چارواکو نظر واخلو، خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل،
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل، د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې، د دفتر ټول وسایل مات کړل. پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډیم سورت دي.
د ښاغلي بهکام په خبره سره لدې چې رسنۍ په ښه اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبريالانو لپاره د زیاتې اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون له مخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبريالانو نیول ورکیدل او د خبريالانو په ځنګړې توګه د خزو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې راپارولې دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د می میاستې په 28مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خندونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونو ولګول سول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شولز سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولای شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. خو دا کار د بندیزونو لری کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنم، جوارو او د غوړو لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره یې د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یو لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل له پیل راهیسې تړل شوي دي. نړیوالې ټولنې پر روسي غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري په 14مه پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ همکار اجمل انصر اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري. دا کندهار د انارګل په سګنې مشاعره کې کوم انتقادي شعرونه نه و، خو ځینو شاعرانو په کې د انارګل په ستاینه او همدارس نور مسایل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیز مشاعره په اړه رپورت لرو، خو تر هغه مخکې کونړ ته ځو. په کونړ کې خلک وایي د بیوزلۍ او بیروزګارۍ زیاتېدو په دې ولایت کې د سوالګرو یا کسانو شمیر زیات کړی چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر و خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ ښځې او ماشوم.
کله ناسم چې شلیدلې جامې پر تنه او څو ځای پیوند شوي تور رنګي پلاستیکي چپړې په پخو دي، د اوبو تش پلاستیکي بوتلونه، پلاستیکي خلطې او نور کباړې په یو خیرنه بوجۍ کې اچولې. غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ پلار او لسکسیزې کورنۍ نفقه پوره کړي، خو په دې نه بریالی کېږي. نو اړ شوی چې هر چاته د سوال لاس اوږد کړي. کوچنی عاصم هیله لري چې خونځي ته لاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې ګټ او ټم نشته رې، پلار مې سپینګیری رې او اوس راوځم سوال کس او سوال لاټولم. زه چې مکتب لاړ شم خو دې پسې راوځم.
د کونړ وسیدونکو او هټیوال وای پوخای په ولایت کې سوالګر پنشت حسابو، خو په هیواد کې د نوي بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنی او امتیازاتو به برخې کېدو لسخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او همدا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هر ورځې په تیرېدو زیاتېږي. د ځایي خلکو په وینا چې که په بازار کې سودا خلی او یا هم جبته لاس کوي، نو دوه درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولې وي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکي محمد یار
زارجی کې سودا لمانو یو دوه خامخا ولاړی، که سراب تور دي جن د تولاړی، که بازار کې سودا د خپل لم د تولاړی، که دوا خانه لور لم د تولاړی، چړې ایران شي خپشي د دې ماشومان په دې حالات باندې په خوره خسته دغه حالات جریان پیدا کینو. ډیر ماشومان داسې د نور بمراوځي او د مخلوق شي نور د ستونزو مشکلات سره خپشي او په ډول ډول خطرات او مطلب نشو ته ماشومان بم نور مخته.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو غداګرو خونیسی او د حقيقي بيوزلو او فقيرو کسانو لاسنيوي وکړي څو له سوال کولو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مني چې په دې ورستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوه، خو وايي دا څه زیات پیژني چې سوال کولی کسب دي. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کولو تاړ کړي، هغوی ته یې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمينه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د زراعت په ریاست کې راغی د پاره مستقل یو ترتیب جوړ شوی دی. هغه له د ورځې 4200 4400 پورې پیسې هغه ته ورکړل کیږي، هغه په کار باندې لګولې دي. کوم چې نو ان شاء الله موږ دا خلکو نه وښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کې چې واقعي غریبي او په لارو کې سوال کوي یا کومې زمونږ خويندې میندې زنانې.
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر لزیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی، او که اوسنی اقتصادي مشکلات حل نشي نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي رادیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربلل شوي. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو، خو یو شمېر شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او ځینو نورو موضوعاتو خپل شعرونه وویل.
د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنځشنبه په ماښام د عینومینې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا را بلل سوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شوه او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې ترڅنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
ګل می د انار په حافظه کې دی، مخ می د نګار په حافظه کې دی، د شراز کې د دردونو حساب نه وی وی، فش کې راحتونه په حساب، د خاموشه هجرو په لو درنیږي، د خاموشه هجرو په لو درنیږي، بس کتول څومره سخی سوی انقلاب.
د مشاعره ته د کندهار ترڅنګ د افغانستان له بیلابیل سیمو، هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو څخه شاعران او فرنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیرو کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر د مینې شعرونه و ویل سول.
ستاسو عمل مزرکی لکه چې کزا انتقاد، ستاسو عمل مزرکی لکه چې کزا انتقاد، سیمه یې ولې ستراتیژي کزا انتقاد، یو ځل دې په سترګو کې شینکی او برا ډنګ دې، یو ځل دې په سترګو کې شینکی او برا ډنډې دي، بیا نو پکې کښ د رنجو لیکه ده انڅکه
ده. غنم رنگ نن مې ډېر پر زړه ورېږي، غنم رنگ نن بې حده تنهایی ده، غنم رنگ هسې نه لغم مړ شم، غنم رنگ ډېره ګرانه جدایي ده.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د دې مسؤلیت جوړیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ تمثيلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سند د هیواد مشهورې کلنې مشاعرې دي چې هر کال په بیلابیل ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو لوري لمانځل کیږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي څو یې راخلو.
قیمتي په ارتباط باندې باید اسوم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسولین باید پاکستان سره خپل روابط تجارت په حق لري زیات کړي. هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده، او بل د چې کومې اوازې دي چې پاکستان ته غنم کچا کی ده بالکل دروغ دي. پاکستان کې یوه جوړه وړه په 10,000 کاندار دي، په افغانستان کې په 2,000 روپۍ دي، نو دا ټول هپات دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
لږ کې تیر چې ارزان شي بل ځل دی ووځي برته غنم پورې خلګې باري پر سر خچاش باري بالا پر کچلارې پاکستان ته وړي. دغه ورور دغه غم مخري دغه دی وسو شپت خوري څنګه حساب دي غنم دې نسې دوانه.
د هلمند ولایت نارښتہ جوړ سوالې سامان لا خبرې کوم، موږ ډېر سخت په زاوې دی ګرانې سخه ډېر بد په مشکلاتو کې غوړې ګران دي برا پلمیټ اچ شامپ بے خبت اگرانی دا مقامات سدا اٹھتا نہ چیدا شانت باید رکھنا اٹھا کے اب شیزان
په دغریش ولسوالۍ کې د غنم باسي خوړی د تجاران یو باسي د ملک چې وړي د غنم من په 1500 ته ورسېدي، دا اوس وخت را شو دی د غنم خرڅ دونی ګران ته دا چا وخت جمع چې خلک به بیا خپل اولادونه پر غنم او پر غلې ورکی ورز ما واستر ما رونه مسجینو پر ورسی دا د ګریش کومداران چې په ګریش دي چاره او توای هغه راسی پلا باندې بیا چې ګوره بچی لا کړی رشوت کې ګر پی ور پی پر واخه بچی لا کې
رحمت الله افغان نیمروز څخه خبر کوم دا ورور سره کوم ګران دي دا من غلم په 1500 کلدارې دي کو دا رقم ګران سو تیل دا رقم ګران سو مردا امارات مسلمانو څخه دا غوښتنه لرو چې دې کوشش وکړي چې دا شانو کې دا نرخونه کنټرول کړي به خدای خلک ستړي دي ولا چې هیڅ رقم هیڅ شي نه رانیول کېږي خلکو په روزانه 1500 کلدارې په 2500 په دوه ورځو روز کې ورس خاري کوي هغه هیڅ شي نه پکېږي
دا وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي